پاپون سن کی د ماشام شپر به جی اس وی السلام علیکم دا د ازادي رادیو نیم ساعت ماشامنی خبری مجلده د پاکستان جمهوریت ریاست په خوست کې نننۍ حمله چې د زینو کسانو د مرګ جوړل سبب سوی و غندله په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له ملالی بشیر ناوري
نمړی د ځینو خبرونو سرچکی د خوست ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې د ملي اردو د ولیوا په جماعت کې په 14 کې تر 30 کسانو زیات وجل سی او ټپیان سی دي د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د وجل کېدو پر ضد لاریون کړی او نن د پاکستان په شمال لویدیځ زورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي بشپړه خبرونه د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په 14 کې تر 30 زیات کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي دا 14 په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان سوي دي
بدبختانه چې په همدغه پیښه کې 12 کسان په عادت رسیدلي دي او 33 کسان نور ژوبل دي
رویټرز خبری آژانس بیا د خوست د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې 14 کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي د دې 14 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو پر ضد لاریون کړی دی دوی ادعا کوي چې په دغو نظامی عملیاتو کې تیره شپه د یو کوچني په ګډون درې ملکیان ووژل سول د پروان ولایت د امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دغو نظامی عملیاتو په اړه داسې وویل
قطعه سپیشال فورس است مرکز با دوستان بین المللی شان
دی وای د ځنګړو ځواکونو قتل خپل بهرنی او متحدانو سره د جبل سراج دی بالا سیمه تراغلی وو چې یو وسلوال کس ونیسي یو وسلوال کس چې وجل سوی وزیر نومیږي او بل کس یې ورور دی له موږ سره په دې اړه معلومات نه و شریک کړي لاریون کوونکو د قربانیانو مړې د کابل او سالنګ لوی لارې ته وړې او د عاملینو د مجازات غوښتنه کوله دوی دا لوی لار د 2 ساعتو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې وه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن وروسته اعلان سي دا کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت سویو شکایتونو د شی اړتیړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو ته د شی رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول د انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسول دي تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه سوې ده امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګي بریدګر چې نن یې په کراچي ښار کې د چین په کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې ووژل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او زیان نه دی ورسېدلی د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل سوي دي د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالۍ ډلې پر غاړه اخیستی امریکا په روسیا او د اوکراین په ختیځ کې د بندي چچنیایي او اوکراینی خبریالانو درا خوشی کې دوه غشتنه کړې ده نن په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې د امریکا شاز دافیر هری کامیان د اوکراین نېشنل نیوز خبري اژانس د خبريال رومان سوشچنکو او د اوکراینی فلم جوړونکو اولګ سنتسوف په ګډون د اویا نورو اوکراینی خبریالانو درا خوشی کې دوه غشتنه وکړه د روان کال د جون میاشتې په 4 نیټه د مسکو شار یوې محکمې سوشچنکو په جاسوسي تورن او په دولس کلونو باندې محکوم کړ سنتسوف چې د کریمیا اوسیدونکو دی او د توریزم پر تور په 6 کلونو باندې محکوم شوی دی کوسوو د دوو پولیسو په ګډون څلور سرب نژاده کسان نیولی دي. پولیس وایي دا کسان یې د کوسوو پر شمال کې د سرب سیاستوال د وژل کېدو په تړاو نیولی دي. درې کسان له پلازمینې پرشتینیا څخه 40 کیلومتره لیرې په سرب اکثریت سیمه متروویکا کې نیول سوي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دوی په جنوري میاشت کې د اولیفر ایوانوویچ په وژلو کې لاس درلود. څلورم کس هغه مهال ونیول سو چې د پولیسو مخالفت یې وکړ. د خبرونو پای
نیم ساعت خبری مجله اوری. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله غندلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخته ده.
جنگ در افغانستان دیر آباد پیدا کرده، دیر هر سو خپلی مخی داری و هر سو خپلی دلتا یو محاضی جور کرده.
پا غزنی که پر زینو بزگران و اصلاح سیوی تخمونه ویشل سیوی
دیمه امزه که تقریبا شپا خروار زیاد نکده، اوز تقریبا اطلت خروار و ولس خروار در غز جوری.
د چین حکومت د پاکستان په کراچي ښار کې نن پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. تر شپږنیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله چې د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوې غندلې ده. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوې تروریستي حمله غندي. مسؤولانو ته لارښوونه سوې چې د دې پېښې څرنګوالی وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې وظیفوي نغیړي یې کړي وي. که څه هم د خوست چارواکي وایي په پېښه کې شاوخوا 15 کسان وژل سوي، خو رویټرز د ځینو سرچینو په حواله د وژل سوو کسانو شمېر شپږ ویشت یادوي. نجیب الله الوخیل له خوست ښار څخه په مستقیم تماس کې راسره دی. الوخیل صاحب، وروستي جزئیات څه دي د ارقامو په اړه کول راته وایست؟
مننه. زه سلام کوم تاسو او درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه وروستي عدد ارقام چې نن مازدیګر ناوخته مازدیګر خوست والي آزادۍ رادیو ته ولایتي روغتون کې وړاندې کړل، همدا و چې په دې 14 کې یا په دې 14 چې شوې ده، په دې کې د ملي اردو 12 منصبین وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي. خوست والي په روغتون کې دا وویل چې دا ممکن یو ځانمرګ هایبرید وي. د دوی هغه څېړنه او د دوی هغه شواهد دا ښکاره کوي چې دا ممکن ځانمرګ هایبرید وي. دلته وویل چې د دې پېښې هغه عاجل ټپیان چې دي د ملي اردو په چورلګ کې کابل ته انتقال شوي دي او نور پاتې ټپیان چې دي دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د خوست والي نه هم دا پوښتنه وکړه چې څنګه ځانمرګ وتوانېده چې ملي اردو ته ننه وځي یا نور څه مایسته راشي، دا 14 زره د بریز رامایسته شي. ده وویل چې دا یو څه پېچلې مسله ده، خو د پېښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت یو تخنیکي پلاوی خوست ته راغلی دی او دا مسله به وڅېړي او وروسته به دوی هغه جزئیات او مسایل د رسنیو سره شریک کړي. بل لوري ته د خوست جامع روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې ولایتي روغتون ته د پېښې له ځای څخه 40 د ملي اردو ټپیان انتقال شوي دي او 3 د مړو جسدونه. ده وویل چې په دې ټپیانو کې 3 تنه سرتېري داسې وو چې هغې روغتیایي حالت نازک دی، همدارنګه یو سرتېری دوی خود چې د جراحي عملیاتو لاندې دی او 3 تنه وویل چې دا د درملنې لپاره مرکز کابل ته انتقال شوي دي او 12 نور په ولایتي روغتون کې درملنې لاندې دي. همدارنګه سړی صاحب تاسو ته یادونه وکړم چې د ولایتي روغتون خواوشا ته لسګونه ځوانان راغلي وو، هغوی غوښتل چې سرتېرو ته ټپیانو سرتېرو ته وینه ورکړي او دا هغه ده.
بل الوخیل صاحب، د حملې په اړه څه ویل کیږي چې څوک به لاس پکې لري؟ که څه هم د جمهوری ریاست په اعلامیه کې یادونه سوې هغه کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې وظیفوي غفلت یې کړی وي، هلته ګنګوسې او اوازې څه دي؟
اصلا واقعا دا یوه لکه څنګه چې خوست والي یادونه وکړه، دا واقعا پیچلې موضوع وه. مونږ کله چې هلته د ملي اردو منصبینو سره دوی سره خبره کوله، دوی نه پوهېدل چې اصلا دا پېښه څه قرار رامنځته شوې ده، دا کوم نفوذي سرتېري کړي ده، دلته کوم ځانمرګي بریدګر ننوتی دی که کوم بل څه شوي دي. نو د دوی په وینا همدا مسله کله چې د ملي اردو د دفاع وزارت دا تخنیکی ټیم دا مسله وڅېړي له رسنیو سره به یې شریکه کړي.
ډیره مننه د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو اوریدل چې د خوست چارواکي وایي په نننۍ حمله کې د ملي اردو 12 منصوبین وژل شوي او تر 13 زیات ټپیان دي. خو رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې 14 کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. خو بیا هم د مړو او ټپیانو ارقام زده او نقیز دي. له کلونو راهیسې د کرښې په دواړو غاړو کې به مې چاودنو او بمی حملو مرګ ژوبل اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د ورکزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې په انتحاري حمله کې وشته تنه وجل سوي او 55 نور ټپیان سوي دي. په دغه بازار کې د جمی پورازو د میوي او ترکاری مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
په اورګزیو ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي نن د ازادي رادیو ته وویل چې 14 د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورګزیو پر خلکو ژغ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکول لپاره ولاړ سي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورګزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یو کارتن کې ایښودل شوي وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلای بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورګزیو ایجنسی په کلای سیمه کې اکثر شیګان وسی. دا د پاکستان لوو ناکرارو قبایلی سیمه ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړی حمله کیږي. واشنگتن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلی سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره یې د خپلو مرستو د ځنډولو خبره وکړه. خو پاکستان دا ادعا رد کړې او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړي او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن خبرتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې د 15 ولایتونو د ولسی جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. تر دې مخکې دغه کمیسیون ویلی و چې ټاکل شوی و نن جمعه د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو وروسته کمیسیون ویل چې دغه اعلان ځنډول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي. افغان صاحب، دغه 15 ولایتونه چې ابتدایي نتایج اعلان شوي، ویل شوي چې کوم ولایتونه دي؟
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا میرزا محمد حق پر سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ټاکل شوی ده چې به وروسته د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حق پر سره وویل چې په دغه ولایتونو کې اورزګان، فراه، جوزجان، بامیان، دایکنډي ولایتونه شامل دي. همدارنګه یې وویل چې د 15 نورو ولایتونو د رای نتایج سیستم ته داخل شوي کارونه بشپړ شوي دي. خدای ونول چې د نورو 15 ولایتونو د رای نتایج به کله اعلانېږي. البته یادونه وړاندې چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ممکن د راتلونکي اونۍ یعنی د سبا بل ورځ دغه نور نتایج هم اعلان شي. د یادونه ده چې ټاکل شوی و د افغانستان د ولسي جرګې د دوه درس ولایتونو را د انتخاباتي محلي سره سم د اقرب نه لسم اعلان شي. خو انتخابات خپلواک کمیسیون د ورسته پریکړه وکړه چې دغه رای به د قوس په دویمه اعلانېږي. خو نن بیا هم له واجه سره سم ونه توانېد چې ټولې رای اعلان کړي. البته په 15 ولایتونو رای نن اعلانېږي. البته
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. دغه کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوو شکایتونو د څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایج اعلان ځنډولی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهېږي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي کنه، خو ده زیاته کړې چې په بریا به دی خوشحاله سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې ویلي چې دی هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له غړي ګلپاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما پاند خبری با جدی وی روانی با وی او خلق و امیدواری هم دی مخکی ندی داز خبر تا بیره شویده، ولی مهم خبر داده چی پا دقیقی که تر او سپوری خصوصا دی طالبان دی نوری نه یو شین چراغ یا دستی یو پری خبر مونتا نده رواتلی ده چی مونگا امیدواری زیاده شی یو پوشو چی ده خبر جدی دی، حتی دوی تصدیق هم پا دیر وقتو که نده کلده دی خبرو. زه امیدوارم چې سوله ډیره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو، ولی ما په نظر جنگ افغانستان ډیر آباد پیدا کړي، ډیر لاسوهنې ورکې زیات شوي، پردۍ جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپلې مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زرت لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوي چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډېرې خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډېر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بل اخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو، ولې دوی ډېر خوشبینی ښایي چې ډېر زر به موږ سولې ته ورسیږو، ولې د افغانستان جګړه ډېره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې
وخت خغلی مجیدی چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې ارتیاشته مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لوري یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې د سي واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه ورسته دوی باید لیدنی کتنی زیادی که او دا لیدنی کتنی پی یو زل تاک بندی فکر نکم چی داغ بحالش یو دا دیر مغلق پیچلی سوله ده او دیری پارا باید دیری حلی زلی وشی او دیر وقت دا ضرورت لری.
او هغه فشارونه چې متحد ایالاتو مخصن تیره ونی پر پاکستان اعلان کرل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولی؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړ، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار دی، ایران، نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډیر بد اثر وکړي. ډیر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډیر ورته خوشبینه نه یاست رانژدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوري یا د افغانستان حکومت لوري دلته مونږ ډیر ارزښت لري، او ولې متاسفانه تاسو ګوري چې دوی خپل وخت په ډیرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرۍ او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته زای دي چې دوی د سولې د لپاره دوی دوی نظریات وخیږي، د خپل تشویشونه د سولې پاکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ورکی کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ده، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې، مدني حرکتونو سره غږیدل نه دي. قومونو سلسله د تشتري قومي بنسټونه ډیر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دا روابط د دواړو خواو سره لري، هم د حکومت سره لري هم د طالبان سره لري، او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهیږي او بدلارې تارې ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لوري هم موږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې په دې لپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسیږي یا بالاخره یو قناعت وي لوري ته ورکړل شي.
د ولسي جرګې استازي ګلپاچا مجیدي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې شوي. روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجنیر نامولا صاحب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټه یا شوراګانې د ځنګل د احیا، حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې او خپل مشران وټاکل او دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صاحب وايي په خو ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي، خو اوس دغه دود د یو شمیر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو لامل کمزورې شوې. دوی اوس غواړي چې د دغه شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لار کې بیرته اماغه دودونه او اغه ناغي چې اغه مختلف او مافیایي کړي او یا بعضي خودغرزه خلکو د خپل شخصي اهداف او اغراض په خاطر باندې ځانمن کړي وي، دته به دغه شوراګان بیرته قوت ورکړي.
هغه وای دغه اتیاو جوړ شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو د پاره کوریې جوړوي، څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغه ځینو کې نال کړي چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای مثال خان صاحب زراعت موږ ته د غوزانو نه حل شانی کړی دا تخمونه کړلې دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به ان شاء الله دا غوزانونه چې دا کینول کیږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګان جوړ شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړو دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مراجعوندې کړي دي، و څوک نشي کولای چې ځنګلونه په بیرحمانه توګه قطع کړي.
زمانه هجرت الله صالح افغان موږ هر میاشت وندلرو چاته اجازه نه ورکو چې ځنګلونه و یا شنه بوټي و.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنی او بیا یې هيا پونوم شوراګان جوړیږي چې د یاد ولایت ډیره ځنګلونه وهل شوی او په یو شمیر لری پروتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه او سره ویشل شوی ده. بزګران وای دغه اصلاح شوی تخمونه او سره د دوی حاصلات ډیر ښه کړي. حبیب الرحمن تاثیر ور باندې راپور لري.
په غزنی کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې پر یو شمېر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح شوي غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یو بوجۍ اصلاح شوي غنم او دوه بوجۍ کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغومره دوه برابره کود دی.
منګ پروان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 213 ټنه غنم او 416 ټنه کود د مرکز ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت له خوا نه اختصاص شوې ده چې په هغه کې 13 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منزور باندې کرل کیږي، 13 ټنه د مرکز لپاره غنم او 16 ټنه د مرکز لپاره کود د قانون ته په واکه ورکول کیږي چې دا غیټ نه خنتی جلاس راوړین. یو بوجي غنم یو دو بوجي کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجي 118 افغانۍ او د کود قیمت چې سپینه سره ده 115 افغانۍ قیمت ټاکل شوی.
بل لور ته بیا د سیمه بوزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې لدغه اصلاح سو غنم او کود څخه شپرې مانه ګټه پورته کړی ده. ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداري ریاست له لورې چې هر کال د غنمو اصلاح سو تخم تر لاسه کړی دی نو بیا یې لمزه کې زیات حاصلات تر لاسه کړی دي.
زه خپل اجي خالق داد د قلعه قاضي اوسیدن کم دغه پروسه کلم غل د تخم چوړي سره مرسته کړې و ډېر حاصلات ما خسته دي او ډېر کنه نتیجه ورکړې د موږ په منطقه کې.
نو می شاپور ده د اجرستان د ولسوالۍ مدیر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. او کوي سي خلک راسي دلته راځي ځکه دغه تخمونه مخکې مکرل ډېر کنه نتیجه ورکړې ده، د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونو د دغه تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا 15 کال کې دا تخم وړم د موږ تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي، اوس تقریبا 3 خروار خروار ولس خروار دغه جوړیږي.
دا په داسې حال کې دی چې د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي بزګران دي، خو وایي د خپلو حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري تر څو د کال له خواري څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د پاکستان په کراچی ښار کې نن جمعه پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي. بلخو د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو ګزار دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلی چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي. هغه نن په پیکین کې خبریالان ته وویل چین پر ډیپلوماتیکو ادارو حمله غندي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په کراچی کې د چین پر قونسلګری د حملې مسؤلیت ویډلی چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځوایي اخیستی دی. دا بیلتون غوښتونکي ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچی ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د چیرونو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یو دسیسه ده. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شای د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوې ده.
او یقینا یو کوشش راوي چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا پیډې وړې کړې شي او بلدا چې یو څه سمته به سبا پینې سره ورسره شي، نو یقینا چې دا عمل څه کوي او دا کومه نه ورته.
پاکستان د چین د ستري سیمایي پروژې یو کمربند یو لار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده. د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی.
د بریتانیا پولیسو هغه تصاویر خپره کړي چې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو مامورین دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیوي تصاویر خپره کړل چې د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوی. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په 14مه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو، د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلی ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي، په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویب سایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی و. نوویچوک د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن جان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې ترمنځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچي د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل. او په نتیجه کې متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې پر مسکو نوی بندیزونه ولګول.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اوسه جوړه دوام کوي له فرشتي نگانو.